السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریزه. قسیم سلام علیکم، او دا خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ ده، او راتلونکي یو ساعت خبرونه مو تر ډېره پرې د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې کړې ده.
زما په نظر باندې لنډ کسي ټول اړخونه مهم دي. که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي، او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری. لنډ کیسه هم دا اسنه.
راډیو مجله به وروسته درته خبره کو، خو درغه مخ کې لنډ خبري برخه هم لرو. په خبري برخه کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وای هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي، په وړاندې به افغانستان سره ګډه مبارزه وکړي. د هر څه وروسته پیل په خبرونو کو. د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په اوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو، مخدر موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدل شوي. او په سوریه کې د بشپړې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په اوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په وی خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دغه عملیات په ترڅ کې د یاد ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو، مخدر موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق مرکز بدل شوی ده. د تخار امنیت قمندان جنرال نور محمد حکیمی ازادۍ رادیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفین د قاچاق له درکه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړې دي. د راپورونو مخې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د شاوخوا دوو میاشتو راهیسې طالبانو لاسه پرېوتې ده. او په پکتیا کې د خځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي زیاتوالي له امله د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده. په پکتیا کې د خځو چارو رئیس نسټین اوریارخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې د خځو او نجونو په برخه کې داړوندو ادارو کارونو نتیجه ورکړي او خوانځي ته د نجونو د پریښودلو په برخه کې د عامه پوهاوي کچه تر ډېره لوړه کړې ده. اوریارخیل وایي سره له دې چې د نجونو ته د زده کړو په برخه کې عامه پوهاوي زیات شوه او پریښودل کیږي، خو اوس په کار دي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې لا زیات کار وشي او ژمنی کورسونه او نور تعلیمی پروګرامونه پلي شي. د پکتیا شمنجونی هم وایي چې د دوی د لاس د کړلو لپاره باید حکومتي ادارې او مدني ټولنې تعلیمی پروګرامونه طرحه او پلي کړي. او دا هم یو دوه بهرنی خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شوی مشکوکو عمله کوونکو شمیر اتو ته ورسېد. د فرانسې حکومت د نوي سوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې خر کې پرون لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوک فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوی و. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې لندن په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په 2016 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,17,000 کسانو ته ورسېد. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوی دی. دا ورته د محله د فرسان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادي ریډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا وګورئ یا واوري، پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی او ار جی. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلاسوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همداراز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه سي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سنا یا مشران جرګې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په 9مه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لړ کې ګټوره باله او تمه یې ښوده چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. مونږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به مونږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې مونږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چیرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همدارس ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلاوو رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوس د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمیابي ضروري وبلله او ویل په تېرو 1500 کالو کې چې د بېلابېلو هېوادونو پوځونو په افغانستان کې سندي ترلاسه کړي نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تېزۍ پراخېږي. نو که چیرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیابي شي نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کېدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز سینټ ته وویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو همداراز د جګپوړو پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو په رغولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا در کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شغ خشنه رادیو خبرتیا ملازدی رادیو واردل چې پر د ماشام لوونه د سار تر وبجو بری پر همدغه چپو باندې خبرونه لري. خو اوس لازدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې واردل، د پاکستان د دفاع وزیر وایي لومړی به د سولې د پروسې په ملاتړ له طالبان سره د سولې خبرې کوي او که چیرې هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي پر ضد به یې ګډه مبارزه وسي. دا چې دغه غونډه به څومره مهمه وي، البته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزه غونډه به څومره مهمه وي، زموږ همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره مرکه کړې او اول دا ورڅخه پوښتلې دي چې د جنوري د 11مې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او که څنګه.
د هر سنه مخکې باید د دغسې خبرو یا د جوړجاړي او یا د سولې په ارتباط باندې د ناستو تیر ته لاړ شو. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې رښتینی پلان وجود ونه لري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونه غواړي دا به ډېره سخته وي. لا ټینګېته یو توپیر شته دی چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته. او یوه نوې خبره چې دې ځل یې پاکستان کوي هغه دا ده چې دوی به ابتکار به سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري او دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي. که چېرته دغسې یوه رښتینې اراده وجود ولري نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزي اداره په کابل کې هم دغسې ناستې ته ښه پلان ولري او د پلان نه دوی کاري نتیجو ته په انتظار وي. زه فکر کوم چې دې دلته یو څه هیلې را ژوندۍ شوي دي او دا د سیمې نقراری او سیمه ته د قرار او د استقرار د ضرورت خلی هم فکر کوم دا مسله ګڼندې کړي او ښایي داسې فایده ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پاموالی وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغسې یوه همکارۍ او په دغسې یوه همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامي چارو باندې ولاړه وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې ځل ته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د نقرارۍ بلاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه ووسي او بلاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لیکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې هغه چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري او دا یوه رښتینې غوښتنه ده چې یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پرول کېږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړه ګرمي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکو رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له دغه څارونکو رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغه څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلک ژمنې واخلي او کچیرته په راتلونکي کې پاکستان له خپل ژمنو پښا کیږي نو افغان حکومت بل اخر پاکستان امریکا او چین ته وایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان راځي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمښت وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخیست دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې ځل ته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه کوم ګامونه دوی اخلي دا ډېر په زړه پورې دي او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجلب کړي او هغوی په تیرانه نه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي. زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده. لیکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ داسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف چې پلازا د ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د بهیر په ارتباط باندې د جنوري د 18 نیټې د جوړیدونکو غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. له دې مرکې سره روانه خبري برخه هم پای ته رسیږي. په پات برخه کې پام وکړئ د ازادۍ د راډیوي مجلې خبرونې ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې کایات او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړي فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لاس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 99 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یو خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلې دي. د سینما نړیوال ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوال ورځ سره برابر وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنۍ حالت وارزوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګبی په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. وی ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شو چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدي شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابر و. مرزا 213 کال لمخه د ان په اګرا کې زیږیدلی و. د یم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
سر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسد الله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو څه دی دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل د هندستان نو پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی شي. ز د سلجوقي ترک يم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب تر رسیدي. د د نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږېدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږېدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 3 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی اوشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیزه ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې دا خبره و چې کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیا هم دغه سیارڅه په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ځین قدن وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کېږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر و ځکه دی په 1919 کې په دسمبر کې زیږیدلی و په 1989 کې وفات کړی یا بیا مثلا وایي چې وروسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړی فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وایي چې دی حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دی که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په هغه وخت کې چې په هند کې څه حالات وو دې ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور د ده د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې دي عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دي د نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هی هو غالب کہتے ہیں آگ زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي دی خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل هی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډېر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډېر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلي و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخته وي د خپل اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وایي چې طرز بې دل مې رښتا لیکنا اسدالله خان قیامت ہے نو وایي د بې دل په طرز کې ته اردو لیکې دا قیامت دی نو یو دا خبره وه چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسې وګورئ دای د ده هم اثر دی د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې فلسفي نه دی د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چې زده دي دا هم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره په هره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره هم وشو او وروسته دا زړه توری شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلي شاعری کړی غم دی سب کې وقوق دی هندی صاحب ډېره د اعلی درجه شاعری دی حتی دی د هندی صاحب لویو پنځو شپږو شاعرانو کې هم یادیږي په فارسي کې هم دی د هندی صاحب د لویو شاعرانو نوم دی
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړی او په اړه یو څه خبرې وکړئ
غالب چې لوی شاعر دی د شعر کما حقه ترجمه کول به سخت وي خو د دې دین ځنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي زب دوستانو ته د یو غزل وایم او ځین خبرې به مربندي وکړو کله چې دوی سره مرسته وکړي جور سی باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائی کیا دا وای چې زما معشوق دا وای کوي چې زما جور ستم نور پر خوړې او اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ماته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زما مثلا خو د ددن هغه
قاتی ونه مطلب الله پس خراب
غلا پس خراب شو مطلب دا چې جور نه دی پر خوړې لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونږ باغت لگاو وای محبت بورتو وای کنا مونږ سره دخمنی کوي مونږ
محبت
جوړه بورتو سره سم جوړ چې هیڅ سم نشته څه شي باندې سړی دکا و خوري اصلا دې دکی خوړل څه شي نشته
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رښتا پد نه کنا دا مبالغه څومره کولی کی چې زمونږ ترمنځ هیڅ رښتا نشته ته دخمنی هم نشته لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وای هولی کیو نام بر کی ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو هم چای کیا وای نام بر ته می خط ورک او زخ پلم سره روان یم کنه د دې رشک نه چې اوس دا
خط وړون کې
د خط وړون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندره اوس بو زخ پل خط خپل ور وړم پوښتته هه او کی غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې اوس دته څو وای کنه غالب یعنی د غالب بشي خې ډیره مشهور دی چې هر څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوک دی دا وای چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کی اوس دته څو
څو وای څوک می ورته وای
څوک می پوي کوي چې اوس دته څو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاړه چې جوړ شوی وی لیکوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت ورکاو ور باندې ګرام
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه د غالب د ژوند د آثار او د خطونو نه راخستې دي کته هم ځینې مبالغې هم دي پکې خو بیا هم د ده هغه ډېر مشهور دي د رابطې ډېرې زیاتې وي حتی د خپلو خطونو کې ډېر اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لرې نه دی ځینې خلک وو چې د ده په شاعرۍ هم پوهېدل خو هغه داسې خلک نه وو چې ده ته یې ګاټ رسول نه ته به یې داد ورکولو
ځینې خلک هم لاسنیوی شی نه شو
بازو کوو خو د ده ژوند داسې وو چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بل وسیله نه وه ځکه ده ویل چې زما پلارونو کونو توري وایلې زه باید د قلم د ملک پاچا شم کوم خلکو چې دته باید لاس ورکړې وای کوم خلکې په شاعرۍ پېدلې وای هغه سر نه پیګرولو دي په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالي وجه دم د چی د شاعر سره یو کلتوري پس منظر تړلې وی او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي مثلا دا وایي چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مصوری تقریبا کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوری زده کړي د خاستو د پاره مز زده کړي د خاستو د دیدن د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه هم وستل
او د دین معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے او نو سوات ته کې نکل شوی پر کتاب کې کده شي د لیکوال دا ډیر درست نه وي خو هغه داوا کړی چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون دا معاصر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکې به کېناستو او مصور به د هغه شکل رسموله دی وایي چې ما دا مصوري د دې پر زده کړې چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نه سپیرو توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم نو دا کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یو دور ته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن پوردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خود د غالب چغه خپل چر ټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل ژوند باندې کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې په هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي
عبدالرحمن صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسې بلد یې پسرلي صاحب نه راواخلی یا حمزه بابا دی نور کوم دغسې شاعران یادولی شئ چې د دوی په طرز شاعري کړې ده دوی بیا په خپل سبک کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعرۍ باندې حتی په ټول په اردو فارسي او پښتو شاعرۍ باندې د غالب ډېر لوی احسان دی او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبونکي زخ ډېر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي خو د ده لاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړي وای په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستې د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بې خودي بې سبب نه هی غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے او دا که تاسو مثلا د حمزه شینواری شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد سرگشت ای خمار قیود و رسوم ته حمزه بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه به بنیاد ته چې به خودکشی مر نشوي فرهاده او نسی مثلا د استاد پسرلی ځین شعرونه داسې دي چې د غالب رنگ دی اور باندې د غالب یو شعر دی چې جاتی اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گی کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور او د استاد پسرلی شعر دی چې تا ویل چې بیا به سره ګورو د قیامت په ورځ جوړ په ما قیامت شکر اختیاری و اده لنډوه غیر د دینه دا خو ځینې مسلې دي کې د تورو د مرتو ویو یا د شاعرانو ترجمې به وي ځینې شعرونه به خوښ شي خو غیر د هغې نه مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولی خوی را واخیست بام و در به مې پوهېږم در و بام کړې د میرزا غالب شعر دی چې و پورې عشق نه کاشانی کا کیا یہ رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار غیر دینا چی دغس شیرون مستقیم ترجمه شوی دیده دی افکار و دیده دی انداز او دیده دی خبر و تاثیر هم زمین دی پختو شایر پلو شایرانو کلی دل کی خصوصا پاگو شایرانو کی چی دی اردو سر بلا دیو زین خوی دیده دی فارسی شایره نم اخیسته نکردی نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلی یاست وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې دی حاضر ځواب یې کوم څه
او دا ډېر حاضر جواب سړی و د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړې او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړې دا ډېرې مشهورې دي د ډېرې زیاتې بېلګې شته دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي امونو ډېر شوقي وو کوم وخت یې امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو بیا ورنه ګرځېدلی وو بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نه خوري دورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري نو په خپله ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند یې هم تېر کړی مایوس وو اوه اولادونه یې مړه شوي وو بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندې باندې نیولی وو بیا غم مړ شو نو د د ده غمګیني د ده د ستونزو نه ډک ژوند او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپله یو تاریخي کورنۍ نه هم راپاتې سړی وو د خپله تېر عظمت او د اوسنی حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د ده قرضداري د ده لوږه د ده فقر داسې وو چې د ده نه یې دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو ځینې نقادان وایي چې د ده ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي
هزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرې هم کېدلې چې ډیر عقیدوي سړی نه دی خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو یو بل ډول انسان و، یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به یې لرل. فرزند دی ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د په خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې دا عقیدوي سړی دی، دا سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نه شي کولای چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډک ده.
در ما صاحب یوه بله خبره چې دی پخپل هم په همدې نظر وه، ویل به یې چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراعتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي، او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبرې یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې وو، اوس وردونه قادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې حتی، او پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نومونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبرک شي، د غالب د ترکیب نه یو نوم ورناک. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په هغه وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکچو کې ډوب وو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي، یا خلک خوشحال وساتي، یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کې. دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او د حتی څو ځلې هم دغسې دربار پرېښی دی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بلکل. مګر دا دی چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود، د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري دی. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به اورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وي. که نه زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی، او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کړم. وایي: یې مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا مرا
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا ونی مدنوم علی شاعر عادی مولا د مرکه لومړی برخه و اوریدا. د مرکه د دوهمې برخې مو ویلی وو، دا د دوهمه او وروستۍ برخه چمتو ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو ویل چې د غنی خان په شاعري کې مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوې ده. ستاسې په شاعري کې مینا او حسن ستاسې د شاعري محور و. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکل کړي وي. دا په پای کې دا خبره کړې وي چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایو ان الله مع المحسنین محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی دغه هم دی خو یوازې دا نه دی نه. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکی او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دی چې دا د ورسې د کوچنی ماشوم د تر اوسغلی په خندا او ته یو دغه سپږیر کې ونیسي دا چې ورسره کې کنه دغه ټول دغه ټول مینه ده. دا ځواب سره واخ د ولس سره د انسان سره د انسانیت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. کنه عدل ته دا سوی د حسن ګرد بس راغلی دی دغه ته خو زلف او تور څونو و دې تر راغلی او مینه ګرد ګرد هغه د غمنه ده. زور الکتر په انجلۍ مې اندي او انجلۍ د پالک مې نه ده. موږ په کلاسیکو دغو کې شته په کلاسیکو دغو کې او هغه کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاد کړل کنه خان چې یاد کړل او تصویر کړی ده په دونه دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر په هر صورت باندې دغه اثر هلته موږ په ځړه کلاسیک دغه شاعری کې دغه ستاسو او د موجوده شاعری شوم تو پر دغه لیول باندې را ده برابر نه سي او خپل کمال ته خپل څه نه رسي.
څنګه چې وایي کې شاعری د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده. په ادب کې دا یو بحث هم ست چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل سي که یا تفکر ته باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعری کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداس ده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شم صاحب او سره ګل دغه خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل نه غوته چار د شاعری چی شته تا چی شته د فکر څه دوه لازم علاقه په خپل سر په خلاص چی شي ده او دونه سر په خلاص دی دا سي د پورته د هي خوا څخه دا سي احساس راسي نه تخیل ده پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیري ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سرشان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول غړه د کنه هغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په جبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډیر مهم دي په ښه انداز باندې په شو تورو کې او په غني د دنګ سره او تر وړي کنه دنګ نه لري غني چې په شعر شعر د ژوند په دغه کې شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګړه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر دنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي دنګ وي په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې و د دې نه و څو رسیدلای و اون کته نه څو رسیدلای هغه د ظاهري توري چې وایي د ظاهري توري هم انځایي دغه څه هم خوند اخلي دا خپل غندغه د حسن غندې څلور سره تو خو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تورو ټول شان څلور سره تو کو
په پای کې به هم استاد شاعری تراسو یو پښتنه دی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسي ژوند پرېښ یو دلته خپل کور میشت یاست. اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري هم پرته ده؟ هغه به هم چاپېږي که څنګه؟
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده. اوس څه ناچاپه شیان مې دغه دي، څه ناچاپه شیان ستا هغه د وخت په وخت باندې که نه بل مروکو وکړم که نه وروسته به راته وروسته به راسته چې اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته. دا یو د فرنګي سوغات دغه فیسبوک، دا فیسبوک نه، دا فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل ورته کوم. ښه سوغات خو نو یار ښو ته چپام سي، ښه سوغات وي او بدو ته چپام کي، خو نه ښکنځلو هغه بیا هي سړی ده. زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته یم، که نه خو اخته یم، که نه دغه نه یم بېکاره ناجوړ سړی پر ځای باندې پروت، پر ځای باندې ناست هغه یم. څه ټوله مشغله مې د خپلو لمسیانو سره او د شاعري سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت یو څه لیکنې کې د خیرې یا دا کتاب را او تور سره سره ما کړه نزل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو موږ دغه نو پاره کې عادي لګیا ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو. په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته وویل چې دوی خبرې دي، یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده. څه فکر کوئ چې آیا پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقیږي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نشته او له اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده، څه فکر کوئ چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یوه کلي هم نه بلکې په یوه کوټه بدله شوې ده، تاسو د فیسبوک یادونه وکړه لکه په یوه خونه کې چې ناست یې، نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي؟ څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي؟
نو هغه ډوله دغه د ژبې څو ابعاد دي. یو ساده ده د ویلو ژبه، د ویلو ژبه تر څو شاعر د بینوا خدای بخښلې خبره د څو شي دا هم ځکه اسمان څو شي پاتې او افغان کې به دا افغانستان تر څو پرې دا قوم یې دغه ژبه بوي، دا عامه ده، محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا او دیت نوې تورې ورته کېږي، څه تور ورننوځي، څه تور ځینې پاتې کېږي په لارې باندې. ژبه هغه ده روانه ده، ژبه د ولس دغه ده، د ولس شی ده. بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده ژبه، د ادب او د هنر په ژبه باندې خو هغه خبرې وکړې لیکن چې زموږ ځوان شاعران دي خدای دې ته ملتفت کړي کنه چې دغه خوا ته کنه خپل شعر ته دغه په دغه څلورو سرو ابعادو کې د تخیل په بود کې، د احساس په بود کې، او د تفکر په بود کې، او د تورو په بود کې، طاقت اظهار په بود کې دې ته توجه وکړي کنه. دا دغه بله دا ده کنه چې ژبه دغه مډرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو دغه سې کنه چې یعنی ژبه او اقتصادي دغه ته هغه خبر مرغه متل نه دی ول د مسکین ملا په اذان څوک روژه نه ماتي، نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي. زه بیا نو کې داسې دغه سم کنه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې روبینایي پدیده ده، زیربینایي نه ده، زیربینایي پدیده اقتصاد دی، اقتصادي روابط دی، طرز تولید دی، د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی، هغه شی دی. نو په هغه باندې ژبه د چاغه دغه چې پښتون ترقی وکړي ژبه به ترقی ورسره کوي. دغه علمي ژبه یې درې دوه مکنه یا د نوستو ویډیو د اوږده کالجو زه خاطره د دغه مکنه په ترلانان الیوان وروسته چې دا فرنګي خو زموږ سره د 200 کالو دغه شی او بد سره لرو کنه د خو څومره نه وتلی وو، خو د ځان الیوان وروسته چې بيخي سدا د سم د مرغ د نغری په غاړه راته کښېنستي په دا وخت چې دا یې سره نو فرنګي د دې قوم سره ارتباط ته پاره دا ترجمانان مجمانان د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی. زما دا فارسی ژبه دغه به اشنا دا به راتلل کنه دغه لغات د شم پښتون به راسه کول هغه پښتون و ډالر باندې ترجمان سو د میاشې 15000 8000 ډالر تنخواه ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوس ته پیدا کی مارکیټ پیدا کی ویل دا نغد به پیدا کیدنه. مقصد مې دا دی مثال مدار کی کنه چې په جبه کې چې جبه چې
ډوډۍ
مړی جبه سي د ډوډۍ جبه سي و مړی په وګټه سي هغه جبه په د ټکنالوژي خپل په شی پیدا کی خپل د خکیږي په اخر کې بیا دا خبره زده کوم کنه چې جبه روبینایي پدیدا ده، زیربینایي نه ده، ادب هم روبینایي پدیدا ده، زیربینایي نه ده، زیربینایي شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد په هغه پراخ عمیق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار، تولیدي روابط او تولیدي وسایل، تولیدي وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک نه په مارکسیست افاره باندې ونه لګي کې ورګي خیر د خدای خبره د خدای د رسول خبره، د سقراط او د افلاطون خبره، د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره، د میرویس او احمد شاه خبره، د دې ټول دغه خبره دغه د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري، قوم باندې چې استعمار مسلط دي، قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي، د هغه قوم هیڅ شی دی. خاپی د یو پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني، یو ځان ویني بل دی ویني، یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني، یو جام او صراحي ویني بل سری سری د ساقي ویني، یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني، یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدې ویني، یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان، یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني، یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني، یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان، یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري، یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف پال ویني، یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني، هر څوک په سترګو شی ویني، یو ځان ویني بل دی ویني، څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني، یو زه ځان ته حیران ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ، زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ، ولاړ رهي روان ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ، نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم، نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم، بس خاپی د یو پله وینم پاس جبر د سلطان وینم او کته زور د خان وینم، د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدي دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بېوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بېوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و، په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاري شایسته نه ښکاري. لنډ کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسی پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که ورس لنډ کیسه ولیکو دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمیرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه،
دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک ورس نوي کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي، یعنی یوه نقشه باید ته ودرې د لنډې کیسې. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع. دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید همغه لیکوال په پیل کې باید تلبسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یا مې په کاغذ باندې ولیکل. دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم، چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي. په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه سي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادات او خوینه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. عواید چې نه راولي، مثال خبرې که په ماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی. حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دې ورکړي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېر ښه ده. که چیرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه شي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده غټې تورې بادامې سترګې درلودې،
بادامې
سترګې بیخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده ووایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دا یې په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسو د بل په پل باندې ګام چیږد او په ولاړ سو، اول خو به هیڅ وخت هغه ته ونه رسیږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ور ورسېږم، که بیا ور ورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چاپتونو باندې پلش دی که وروم رسیږي، هغه خو هماغه هلته نه ده ولاړ، هغه بیا هم تر تام مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقلید خراب کړي.
یو چا هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي.
ګوره ما مخکې ویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده. باور وکړه، لکه په دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګوي په رنګ باندې نه، چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغس لیکنه مو همدغس دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړي. د دې نه هدف ده زه شاید خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هماغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، هماغه چې تاسو وایستئ، تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو، خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغس یادي، هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک به ډیر ښې خبرې کوي، همه خبرې دې په کاغذ باندې راوړل کېږي، په قلم باندې راوړل کېږي. خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي، نو دی به هغه خپله دغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، لیکلو طرز، خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زه هم باید په هماغه سلر
تیارې جملې په ذهن کې یې په خواهی لوستي هغه را واخلې.
عین همغه خبره ده، موږ باید خپل اوسو، نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه چیږدو. دغه ډېر مهمه ده.
احمدي صاحب، خلاصه ده دې راته ووایاستې چې که یو څوک کیسه لیکي کوم ټکي مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي؟
مهمه یې دا ده چې موضوع ډېره مهمه ده. که څه نوي نه وي، خو هره موضوع نوې زاویه لري، له نوي اړخه دې فکر باندې وکړي. بله خبره دا ده چې یوه خاکه لیکل دې ډېر مهمه ده چې یوې بلې خواته ولاړ نه سي. بله خبره دا ده چې له پایله باید تلوسه وساتي. هر هغه څه په پایل کې راولي چې لستونکو تر پای پورې وساتي. بل هغه جمله بندی ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي، هغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده. نور څه به اضافه خبرې، بل کرکټرونه باید ژوند کې تصویر دلته ډیر مهمه ده، تصویري ژبه ډیر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې د واقعا لیدلي کله شی خبرې ونه کړي. ګوره اوس په اول کې چې ظالم سړی چاغ، موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري، هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبره،
مرچ دې مرچ
ډیره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري. موږ مشکل ده چې سیاسي هغه اول چې مساورې لري هغه بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو. بل خبره ده چې طبيعي وغځیږي کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسې باید شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
مل تاسو نه مننه ډیر زیات مننه.
سلام ساعت